نننی افغانستان،
افغانستان امروز.
دخ پروانه ده ملگرو ملتون لخوا تاستا اوراندی کهیدی.
این برنامه از طرف ملل متحد برای شما تهیه و تقدیم میگردد.
سلام برانویدن کو تردکی ما خیلیم دیو بلی خپروانی پا وراندی کولو سرستاسو پا درانه چوپر که زمو گوسنی خپروانه ده خزو پا وراندی ده تاوتری خوالی ده من قانون ده پیجندنی پا عرده پا دی خپروانه که بعد ده نموری قانون ده پیجندنی او اغیزو او دا چه ده قانون سمره ده خزو ده جوان پا بدلون که وانده لری او ترکوم بریده زمو پا حیوات که ده موضوع تا پام شوی بس وشی. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د پیژندنې موضوع مو په دریو خپرونو ویشلې ده، چې لومړۍ خپرونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون پیژندنه، دویمه خپرونه د تاوتریخوالي ډولونه او د دغه قانون د مادو پر سر ډیر بس، او درېمه خپرونه د قانون پلی کول او تر مخې شته ننګونې او ستونزې. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د ښځو د دفاع او د حیثیت د ساتنې په موخه په هیواد کې وروسته له کلونو جنګ جګړو د افغان دولت لخوا تصویب شو، چې څلور څپرکي او څلور څلوېښت مادې لري، چې دغه مادې هر یوې د تاوتریخوالي بڼې، د ښکېلو وزارتونو مکلفیتونه، جزایي احکام او د بښنې او د مجازاتو تخفیف پکې رانغاړي. دا چې د دغه قانون جوړولو ته څومره اړتیا وه، او ولې دغه قانون د یو شمېر د ښځو د حقونو د فعالینو په هڅو جوړ او اوس د پلی کېدو په حال کې ده، د ښځو د حقونو د برخې فعاله آغلې شینکۍ کرخیل وایي.
اصلا د دې قانون یا انګېزه د جوړول د دغه قانون عملم در په صفت افغانې ښځو نه تنها چیزو بلکې د افغانستان اره فعاله او آګاه ده، په دې باندې باور لري چې په افغانستان کې په یوه لوړه کچه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی صورت مومي. هغه په مختلف اشکال ده چې کله کله حتی احساس وینی کېږي چې دا یو نوه خشونت ده. په طور مثال که نن تقریبا له شلو نه کله وایي چې تر شل فیصد نجونې باسواد وي، کله وایي چې یو دېرش فیصد، یعنې هغه آخري رقم هم چې مرکزي احصایه ورکوي چې یو دېرش فیصد ګواکې نجونې یا ښځې په مجموع کې باسواده دي. تاسو نه شپېته یا اویا فیصد که ښځې نه بېسواده دي، اکثر عامل همدغه تاوتریخوالی ده چې نارینه فکر کوي چې دوی عزت او افتخار په همدې کې ده چې وخت خپل لورکۍ د مکتب یا د ښوونځي تک نه محرومه کړي. دا هغه خشونت چې قابل د جبران هم نه ده. نو یعنې په دې ښځو په وړاندې مختلف خشونتونه حتی په سطح د وژنې هم صورت مومي. نو دغه مختلف عوامل چې موږ ټولو په ژوند کې په شکل د اشکالو موږ تجربه کوو، یا په خپل ځان یا په نورو باندې، دغه انګیزه د یو تعداد ښځو په وړاندې پیدا شو، چې ځکه چې بعد له څومره کلونه وروسته دوباره پارلمان انتخاب شو، یا د پارلمان انتخابي او انتصابي غړي په مجموع کې پارلمان ته لاره پیدا کړله، او قوانینو باندې تجدید نظر کېده، زیاتره قوانین جوړېدل، ځینې اصلاح کېدل. په هغه جمله کې د یو قانون چې واقعا یوه لویه تشه یا کمبود و، هغه د تاوتریخوالي قانوني منع کېدل، چې یو دغه یو شنی عمل ده او باید په قانون کې تعریف سي، او هر څوک چې دغه تاوتریخوالي یا خشونت کې د ښځو په وړاندې به دغه مجازات شي، که هغه نارینه وي او که ښځې نه وي. نو ځکه نو یو تعداد کسان په همدې فکر کې سو چې باید یو طرحه جوړه شي، په دا مختلفې طرحه جوړه شوې چې یو د وزارتو طرفه جوړه شوه، د ښځو چارو وزارت نه، همدارنګه د ښځو ګروپونو له طرفه هم جوړه شوې وه، چې معلومدار موږ په وکړه چې اول دوره موږ پارلمان ته ولاړو، موږ یو شبکه جوړه کړه د پارلمان د ښځینه غړو شبکه او د بشر حقونو مدافع، چې مشترک یو لوی ګروپ د ښځو و چې په پارلمان کې، همدارنګه بیرون د پارلمان، په حکومت کې، مدني ټولنې کې، حتی په قضا کې یو تعداد ښځې موږ راټول شو او په یو پلان باندې کار وکړ. چې کوم مسئله باندې کار وشي، هغه جمله نه یو دا و چې باید د تاوتریخوالي منع کول، یا قانوني منع کول د ښځو په وړاندې، قانوني منع کول لپاره باید یو قانون جوړ شي، هغه همدغه قانوني منع خشونت علیه زنانو. بیا په دې کې مقامات د خپل د وزارت عدلیې له طرفه نه کېده، هغه اوبېده چې ولا په افغانستان کې نورې ډېرې اولتونه شته ده چې هغه ته باید موږ توجه وکړو، دېته موږ نشو کولی. نو موږ د یو ګروپ د ښځو سیاسي فشار بالاخره وزارت یې ته وعده کړو چې نهه میاشتې موږ نه بیا یو وخت غوښتل چې په دې مختلف طرحې چې ورته راغلی وې، ورته چې دا ټول به سره کېدای شي یو ځای کې، او هغه نه بهترین هغه ارتیکلونه چې واقعا د ښځو لپاره مثلا یو مفید وخت کېدای شي. نو موږ هغه چې موږ طرحې مورته ورکړلې و، بل نهه میاشت نه همدغه فیلیس قانون جور شو.
د ښځو د حقونو ساتنه د یوناما د ماموریت یوه برخه جوړوي. د یوناما د بشري حقونو څانګه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په برخه کې کار کوي او په عامه برخو کې د دوی د کار لپاره زمینه برابروي. همدارنګه نوموړې څانګه د ښځو او نجونو پر وړاندې ناوړه دودونه ثبت او رجستر کوي او د دوی د حقونو په برخه کې د قانون د پلی کېدو لپاره دادخواهي، سپارښتنې، څارنه او راپورونه چمتو کوي او همدارنګه د هیواد په کچه د ښځو چارو له ولایتي ریاستونو او نورو اړوندو نادولتي موسسو سره مرسته کوي. د ښځو د حقونو فعال ښاغلی ضیا مبلغ وایي چې د یوناما ونډه د دې قانون په جوړونه کې فوقالعاده مهمه وه، ځکه هر کال به یې د تاوتریخوالي په اړه رپورټونه خپرول او لایې هم خپروي او د دې قانون ارزښت به یې خلکو ته په ډاګه کاوه.
یوناما در جلسات کې از طرف جامعه مدني بود، د اونجا اشتراک داشت و همچنین
یوناما په هغو غونډو کې چې د مدني ټولنې لخوا وې ګډون درلود او همدا شان کله چې قانون څېړل کېده په دې دلیل چې د 2006 او 2008 را په دې خوا د عدلي سکتور د پرمختګ او پراختیا ستراتیژي تصویب شوه او د عدلي وزارت په چوکاټ کې ځینې تشکیلات جوړ شول چې دوی د قوانینو بیاکتنې ته ټاکل شوي وو د نوي اساسي قانون سره د انطباق لپاره. په هغه وخت کې هم یوناما او هم نورې موسسې چې په یو این پورې اړه لرله لکه یو این او ډی سی دوی فعاله شول او د قانون په تدوین او اجرا کې یو فوقالعاده ونډه درلوده. بله ونډه چې یوناما درلوده هغه دا وه چې کوم رپورټونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه وو هغه به یې خپرول. اوس یې هم خپروي چې دا په ډاګه کوي چې څومره دا قانون کولی شي ګټور واوسي او تاوتریخوالی راکم کړي چې لا هم تاوتریخوالی شتون لري. بله موضوع چې یوناما وکولی شول د دغه قانون په برخه کې ډېره مرسته وکړي هغه دا وه چې د عامه پوهاوي د پراخېدو په برخه کې ځینې خپرونې جوړې کړي چې په دې برخه کې یوناما خپل فعالیتونه او خپرونې جوړې او وړاندې کړي او د ځینو موسسو ملاتړ یې وکړ چې په دې برخه کې ځینې خپرونې هم لري او د دې قانون څخه سیاسي ملاتړ د یوناما لخوا هم ډېر مهم و، ځکه په بیا بیا دغه قانون د ملي شورا د غړو لخوا تر بحث لاندې ونیول شو او حتی د ځینو وکیلانو لخوا ځینې خپرونې د قانون د فسخ کولو په تړاو تنظیم شوی وي چې د یوناما په مرسته دغه مسایل هم کومې پایلې ته ونه رسېدل او له هم دغه قانون مریول اجرا دی.
مسایل هم به نتیجه نرسید و قانون همچنان مریول اجرا هست.
د دغه قانون په جوړولو کې ډېری ادارې ښکېلې دي چې لا هم په دې برخه کې کار کوي. دا چې په نوموړي قانون کې کومې ادارې ښکېلې دي او څه دندې لري آغلی عزیزه عدالت خواه د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې مشره وایي.
برای هر وزارتخانه هر وزارت هم مشخصه دنده او مکلفیتونه ورکل شوی دی. زمونگ دینی خلق داس انگلی چه که کلی ویچه دیتا کومه سونزه پیدا کیگی نو یوازه او یوازه دیخ زوچار و وزارت دا دنده لری چه باید حقا حل کری. با داس حال که چه کلی ویچه دیتا کومه سونزه پیدا کیگی نو یوازه دا چه دا دیخ زوچار و وزارت دنده ده. هر وزارت هم مشخصه دنده او مکلفیتونه ورکل شوی دی. زمونگ دینی خلق داس انگلی چه که کلی ویچه دیتا کومه سونزه پیدا کیگی نو یوازه او یوازه دی خزو چارو وزارت دا دنده لری چه باید حقا حل کری. با داس حال که چه کلی ویچه دیتا که کومه سونزه پیدا کیگی نه یوازه دا چه دا دی خزو چارو وزارت دنده ده، زکه دی خزو چارو وزارت خپل مشخص دنده او مکلفیتونه لری چه پا دغه قانون که ورته ورکل شوی دی، بلکه دی حج و اوقاف و عدلیه، روختیا، پوهنه، لور و زدکر و کار و طولنیز و وزارتونو او عدلی او قضایی و ارگانونو لکه لوی چارنوالی، ستر محکمه، دی مدافع وکیلانو، طولنه او دی بشری حقونو خپل واکمیسون دنده هم ده. چل نیک مرغه دا قانون فعال دی. دی خزو چارو پا وزارت که دی موینانو پا کچه کسان پا دی کمیسون که برخه اخلی چه پا میاشت که یو زل غندی جوریگی او دی دندو او دی حقو مکلفیتونو پر بنسد چه پا دغ قانون که ورده تسجیل شیوی دی اغل مخی خپل کارون تنظیموی او خپل غندی دل تنیسی او زمونگ دی حقو غندو چه دلتا جوری ریپورت اداره امور تا ورکو
تنظیم میشه گزارش به اداره امور میکن.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون چې د پارلمان لخوا رد او د ډېرو مخالفتونو سره سره د ولسمشر کرزي په تقنیني فرمان په 2009 کال کې نافذ شو. دا چې دغه قانون ولې د تقنیني فرمان په توګه پاتې شوی دی او آیا د پلی کېدو چارې به یې په راتلونکي کې له خنډ او ځنډ سره مخ نشي. آغلی کړوخیل وایي چې موږ په هیواد کې ډېرې داسې قوانین لرو چې د تقنینی فرامینو بڼه لري او د پلی کېدو وړ دي.
په دې خاطر به د دې تقنینی فرمان په شکل باندې پاتې سي تر اوسه پورې ټولنه کې هغومره چې موږ انتظار لرو چې باید پوره آګاهي اوسېږي. حس د یو انسان په سویه کتل په ټولنه کې تر اوسه سوال لاندې ده. همیشه چې یوه ښځه در حال کې په اسلام کې بدتري د انسانانو په حساب د جنسیت نه ده بلکې په حساب د تقوا او د پرهیزګاري ده. نو دې خاطره ټولنه زیات مسئله ته آماده نه ده. یا خود معلومات کم دي له بهم نه قوانین نه د بشر د حقونو اعلامیې نه مختلف کنوانسیون دي مثلا خاصا خبر نه دي. دوم دغه واقعي اسلام نه خبر نه دي چې اسلام هغه دین دی اولین دین دی چې دومره حق حقوق مېرمن ته قایل شوی چې د نور ادیانو په پرتله اصلا قابل د مقایسې نه ده. اما نن مثلا زما افغانان یا نه پوهېږي یا نه غواړي ځان پوهېږي. په تاته مثال په اسلام کې په زور باندې وادم نشته او خرڅلاو د ښځو خو اصلا قبول نه دي، مطلق خلاف د اسلامي احکام و اصول و اما نن یوه ښځه په یو قیمت باندې خرڅېږي. کوندې دومره ازادي خودمختاري په اسلام ورکړل چې په خپل انتخاب باندې کولو چې واده وکړي او خپله هغه وکړي. لکن په اسلام کې شته اما بخته د مشکل دا ده چې موږ دلته یو خو باید خلک د مختلفو بینالمللي اسنادو نه لري، خلک چې هغه د بشر د حقونو په خاطر باندې یا د ښځو د حقونو په ساتنو په خاطر باندې هغه نه خلک په خبر نه دي. او دوم دا چې مثلا ځینې هغه منفي دودونه رواجونه دومره اوس په دې وطن کې قوي شوي دي او په اسلام خلک به ځانونه باندې عملي کوي چې اصلا دغه منفي دودونه رواجونه دغه د اسلامي احکام و عادات و اصولو ځای نیولی ده. نن هیڅوک فکر نه کوي چې ولور خلاف د شریعت دی، اما فکر کوي چې دا بیخي یو دوی لپاره په یو قوي ارزښت بدل شوی ده. این هغه سنتي ارزښتونه چې دوی ورته تعریف لري او زموږ په نظر باندې یو منفي دود و رواج ده، هغه بیخي د اسلامي ارزښتونو جانشین سوي دي. نو د دې لپاره یو اوږدمهاله فرهنګي کار پکار ده، د تعلیم د سطحې لوړول پکار دي، د مطبوعاتو چې باید په دې باندې کار وکړي، رسنۍ چې د خلکو اذهان باید توپیر پیدا کړي یا روښانه شي، او په څنګ کې خپله ښځه په دې مسله دومره آګاه نه دي چې څنګه وکړی شي او د دې منطق اسلام په قال چې باید وکړي نه شي کار خصن د اسلام لحاظه چې دوی خپل حق حقوق وغواړي.
موږ له ښاغلي مبلغ څخه د دې ستونزې د حل لارو چارو پلټلو او د دې لپاره چې خلک د دغه قانون په اړه پوهاوی ترلاسه کړي، په ځانګړې توګه ښځې چې وکولی شي د دغه قانون په رڼا کې له خپلو حقونو څخه ساتنه او هغه ترلاسه کړي پوښتنه وکړه. هغه وویل
برای از اینکه این شرایط را شما تغییر بدین نیاز به کار ریشه‌ای هست.
د دې لپاره چې تاسو د شرایطو ته بدلون ورکړئ، بنسټیز کار ته اړتیا ده. دې ته اړتیا ده چې د دولت ټول شته امکانات دوی ته بسیط شي تر هغې کچې چې امکان لري. د بېلګې په توګه موږ باید د ښوونځیو له لارې کار پیل کړو او د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي کتابونو کې خپرونې ځای پر ځای شي. همداشان تلویزیوني او راډیوي خپرونې جوړې شي چې خلک په دې اړه پوهاوی ترلاسه کړي، هم د تاوتریخوالي د اضرارو په اړه او هم د قانون په اړه چې څومره دغه قانون کولی شي له ښځو سره مرسته وکړي. تر ټولو مهمه مسله په دې برخه کې ده چې موږ باید نارینه وپوهوو چې کله موږ د ښځو د حقونو د ساتنې او یا هم د ښځو د منافعو په اړه خبرې کوو، دا د ښځو د حقونو پر وړاندې د تخطۍ یا د ښځو د حقونو د نقص او یا هم د نارینهو پر وړاندې د محدودیت وضع کولو په معنا نه دي. دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان خلک باید په ډېر اعتماد سره دې قانون ته وګوري.
آقای عدالت خواه وایی که دوی د خپلو ولایتی ریاستونو لخوا د عامه پوهاوی په برخه کې ډیر کار کړی او خلک تر ډیره د دغه قانون په اړه پوهیږي.
خوشبختانه که ما از طریق ریاست های امور ولایات
نه نیکمرغه چې موږ د خپلو ولایتي ریاستونو له لارې دغه موضوعګانې او د خپل کاري پلان له لایحې له مخې هغوی هم مکلفیت لري چې د ښځو پر وړاندې د منع قانون خلکو ته تدریس کړي او هغوی ته پوهاوی ورکړي د سیمینارونو، ورکشاپونو او کنفرانسونو له لارې. او دا ډېره مهمه ده چې زموږ ټول خلک په دې پوه شي د دې لپاره چې تاوتریخوالی یو جرمي عمل دی چې اسلامي شریعت په قرآن او حدیث کې دغه چنې عمل حرام بلل شوی دی او هر څوک چې دا تر سره کړی مجازات کیږي.
حرام گفته شده هر کسی که مرتکب شوه به سبب مجازات میشه.
خود موږ ډیری هوادوال په دې اندی چې دغه قانون ډیری شی مودی لري چې په پلی کېدو سره به د ښځو په ژوند کې ډیر بدلون راشي او هیڅوک به زیاتی نه کوي.
دغه قانون څخه زه معلومات لرم ډیرې ښې مادې شته دی چې د هغې څخه د ښځو لپاره د دې حق شته چې دوی په ادارو کې د خپلو ورونو سره اوږه په اوږه کار وکړي د ادارې جوړښت او همداراز د ټولنې د جوړښت د پرمختګ لپاره دوی هلې ځلې وکړي تر څو ټولنه د ځینو پرمختګ پر لور ولاړ شي. او همداراز دغه قانون کې ځینې نور موارد چې هغه پکې دا و چې 14 کلن کې د نجونو ورکړه کم عمرې نجونې باید ورنه کړی شي یوه ماده وه چې په دې باندې علما او ځینې اختلاف پیدا شو. دغه برخه کې ډېر ګونګوسي هم راپورته شوې که چیرې چې د علما سره او همداراز د پارلمان سره دغه د قانون دوی ومني نو واقعا د ښځو د پرمختګ لپاره یو مثبت اقدام وي.
زه هیله منه یم چې پارلمان دغه قانون پاس کړي ځکه دا زموږ لپاره ګټوره ده. ښځې به پیاوړې شي، ښځې به له نارینه وو سره اوږه په اوږه کار وکړي، کار ته به ادامه ورکړي، ټولنه به هم پرمختګ وکړي. که چېرته دغه موضوعات حل شي، عامه پوهاوی پکې وشي، د ورکشاپونو له لارې همداسې په کلو بانډو کې له مشرانو سره خبرې پرې وشي او دا ستونزه حل شي، نو فکر نه کوم که کومه ستونزه رامنځته شي. بیا
فعلاً د افغانستان چې د قانون اساسي
دا مهال د افغانستان په اساسي قانون کې چې څه راغلي هغه نه پلي کېږي او خلک ورته پام نه کوي. زموږ ډېری خلک وروسته پاتې دي او پرمختګ نه کوي. زموږ خلکو تعلیم نه دی کړی او له تعلیم لرې پاتې شوي دي، نو له دې وجې تاوتریخوالی په افغانستان کې شتون لري او کېږي. ټول خلک باید په دې پوه شي چې د نارینه او ښځه حقونه مساوي دي او هېڅ نارینه باید د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ونه کړي.
دغه کوم قانون چې تصویب شوی په 1988 کال کې ولې په دې باندې اوسه پورې کار روان دی، ډېر به یې ګټه ټولنې ته وي. د ښځینه وو پر وړاندې کوم دغه تاوتریخوالی چې روان دی په دې باندې به مثبت تاثیرات به یې دا وي چې خلکو ته به عامه پوهاوی وشي او خلک باید دغه قانون له لارې باید که څوک د ښځینه وو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي بیا هغه باید قانون منګولې ته وسپارل شي. نو مثبت تاثیرات یې ډېر زیات دي د ښځینه وو پر وړاندې، د ښځینه وو پر وړاندې تاوتریخوالی سره ډېر مثبت تاثیرات دي.
د دې موضوع په تړاو د لا ډېر بحث په موخه مې د ښځو د حقونو له ځینو فعالینو آغلې ملالۍ شینواري او آغلې ماري نبد آین سره هم خبرې وکړې. په سر کې مې له آغلې شینواري وپوښتل چې په خپله ښځې څومره د دغه قانون په اړه پوهاوی لري او پوهیږي.
اول خو زه فکر کړم چې په ټولنه کې د ټولو قوانینو په اړوند د خلکو پوهاوی ډېر کمزوری دی. قانون مننه په ټولنه کې اصلا بنسټیزه شوې نه ده. تاسو وګورئ یو د ترافیک قانون چې ډېر یو عام قانون باید واوسېږي چې یو ماشوم چې مکتب ته شاملېږي هغه باید په هغې وپوهېږي. زما یادېږي چې زه چې کله لومړي صنف کې د مکتب شاملېدم نو اولین شی چې به ما ته وښوده د سړک نه تېرېده و. خو نن چې ګورې زموږ په ټولنه کې دغه قانون نه مراعاتېږي. د ښځو د تاوتریخوالي مسله چې ده یا قانون یې چې دی دا قانون هم همداسې په تختو کې یخې قانون شاید اوسي. شاید څارنوالان په وپوهېږي، شاید قاضیان یو څه معلومات یې په اړوند ولري، خو عام وګړي او خصوصا ښځې چې ډېری برخې نالوسته دي د دوی پوهاوی په دې اړوند بیخي کمزوری دی او حتی د نشت په حساب دی. زما په نظر
استاذ لاندا دا قانون څومره به له خلکو سره مرسته وکړي او څومره ګټور ده دا قانون خلکو ته؟
هر هغه قانون چې تطبیق شي ګټور دی، ځکه قوانین د ټولنې د ښېګڼو لپاره رامنځته کېږي. خو که چېرته دغه قوانین موږ ډېر ښکلي هم جوړ کړو او تطبیق یې نه کړو معنا نه ورکوي. قانون د تطبیق لپاره باید زمینه سازي وشي، لاره ورته هواره شي، داسې بنسټونه یا تشکیلات رامنځته شي چې دغه قوانین پلي کاندي. اما چې پلي نه شي معنا نه ورکوي. اوس زمونږ یو ډېر ښکلی کتاب دی چې الله پاک موږ ته رالېږلی دی، قرآن عظیم الشان. هغې کې هم د ښځو په اړوند ډېر ښکلي شیان لیکل شوي، ډېر ښه معلومات ورکړل شوي، ډېر ښه لارښوونه شوې ده په هغې کې. خو کله چې موږ نه تطبیقوو زه فکر کړم نو دا به د دې کتاب ګټورتیا شاید موږ خپل ته سوال لاندې راولو. همدغه سې دغه وضعي قوانین چې دي چې د ځمکې خلکو دا جوړ کړي دي ولو که ډېر ښکلي هم اوسي، زما په نظر باندې زه پکې کم شاید نیمګړتیا ونه ګورم، ولې اساسي ستونزه دا ده چې د تطبیق دپاره یې زمینه سازي نه ده شوې.
بلې، که تاسو غوښتل مثلا دغه قانون کې یو څه ور اضافه کړئ، دا به څه شی اوسي؟ هغه تاسو غوښتل د دې قانون کې ور اضافه شي، یعنې اوس فعلا پکې کمبود تاسو وینئ؟
زما په نظر څه شی چې په دې کې باید اضافه شي او هغه دا دی چې دغه د تطبیق برخه چې دا د آخر کې لیکل کېږي دا قانون نافذ دی او د دغه نیټې نه د انفاظ دغه لري نه هغه درجه ورته ورکول کېږي. یو خو دا خبره ده چې باید په دې ټینګار وشي چې دغه قانون باندې څوک مکلفه دي چې تطبیق یې کاندي. موږ زه په دې څنګ کې ځکه ځینې نور قوانین هم لرو چې بې قاضیان د دې قانون نه استفاده نه کوي، بلکې د هغې قوانین نه استفاده کاندي، یعنی هغه موازي روان قوانین لکه د جزا قانوني یا مدني قانوني یا همداسې نور قوانین چې مثلا د طلاق مسله شي یا مثلا د کورني ماحول کې د تاوتریخوالي مسله شي بیا د طلاق مسله رامنځته کیږي. په دې کې چې وګوري زیاتره شاید قاضیان علاقمندي ونه لري چې دا نوی قانون تطبیق کړي. زه ګورم چې دغه فکري پلوه ټولنه لا خصوصا قاضیان دې ته حاضر نه دي. زه خپله چون ما حقوق لوستي دي او یو څه داسه مې په عدلي او قضایي کمیسیون کې کله چې د ولسي جرګې غړی وم غړیتوب مې لرل، نو هلته به مې کله چې لیده چې موږ به په دې قوانینو بحث کړ، خصوصا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په قوانینو. ما سره هلته قاضیان و نو هغوی به ویل چې دې قانون ته ضرورت نشته، دې قانون ته باید نو زه هم چې دغه د الزامیت برخه باید دغه جدي و او بل کوشش میکړه چې دا قانون د اروپا نه په تقلید نه بلکې د افغانستان د افغاني ټولنې د اصول سره سم، یعنی د اسلام په چوکاټ کې چې څه اصول موجود دي دغه پر وړاندې مې دا قانون جوړاوه. زما په نظر ما یو بل شی چې ډیر زیات امیش به ویل چې دغه د تاوتریخوالي قانون یوازې ښځو ته مختص کوي، ځکه تاوتریخوالي په ټولنه کې داسې یو شی نه دی چې یوازې ښځې تاوتریخوالي لاندې راځي، بلکې هغه څوک چې مظلوم دي، هغه څوک چې فزیکلي زور نه لري، قوت نه لري، دا غوی د پاره باید د قانون وي. یعنی که چاته اوس موږ مختص کړو د ښځو په اړه چې مختص شوی دی، بیا د دې سبا ورځې د دې په وړاندې حساسیتونه زیاتېږي، ولکه دا په ټولیزه توګه مثلا که دې کې ماشومان راغلي وي، که په دې کې هغه بېوزله خلک چې موږ او تاسو ګورو چې هره ورځ یې حقوق د تجاوز لاندې راځي وهلته کول کېږي، دا کورنۍ تاوتریخوالی او دا یوازې ما وایي دا ټولنیز تاوتریخوالی هم په دې کې راشي. خصوصا زما په نظر هغه برخې چې کمزوري دي هغه دا دي چې که چېرته یو جیلی یا یو ځوان یا یو داسې څوک چې د په ټولنه کې مثلا فکر وکړی چې یا رواني کمزورتیا لري یا جسمي کومه کمزورتیا یا کوم نیمګړتیا لري، البته معلولیت لري، هغه باندې ریشخند وهل کېږي، هغه سره تاوتریخوالی کېږي، په هغه باندې هغه دغه خپل ریشخند وهل دغه په خپله تاوتریخوالی دی، دغه په خپله ټولنه داسې کوي چې د یو انسان دپاره منفوره ګرځي او ځمکه ورباندې تنګیږي. نو زه فکر کړم چې دغه شی و چې یو څه ناڅه زما په نظر ما به که زه ما دا قانون جوړاوه نو ما به پکې دا ټول شیان رانغښتي وي.
بله، مننه کوم. اوس براشو آقای میرمن نوردایی تا دا پوښتنه ولې غوښنه وکړو چې ستاسو لاندې خلک د دغه قانون په اړه څومره پوهیږي یا پوهاوی لري؟ ولې دغه قانون د خلکو لپاره ډېر زیات مهم دی؟
ببینین، مدت چند سال مدت کم نیست که در رسانه ها که تعداد شون نمخواده امروز
تاسو ګورئ څلور کاله کم وخت نه دی چې په رسانه کې چې نن ورځ یو شمېر سره دی چې موږ د رسانه په کثرت کې ژوند کوو. په ځانګړې توګه ټولنیزې رسنۍ چې په مخ پړاوندې هېوادونو کې همداشان په افغانستان کې یو انقلاب رابرسره کړی. نن که موږ ووایو چې په یو ساعت کې خبرې ډېرېږي، نو موږ د دې خبرو شاهدان یو چې په خپله همدا د فرخوندې پېښه داسې یوه پېښه وه چې ټوله ته یې د ټولنیزو رسنیو اغېزه په ډاګه کړه چې په څو دقیقو کې څومره پراخ خبرونه خپاره شول او څومره خلکو د دغو رسنیو له لارې وکولی شو چې خپل غږونه پورته کړي. نو د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نورو فعالیت دا په ډګه کوي چې یوه او روښانه انده وکړي سل په سلو کې پوهاوی لري، نو پاتې کېږي هغه ښځې چې نالوستې دي یا لږ تعلیم لري. هغه هم تر کومه ځایه چې زه وینم، هغوی هم چې په کور کې د بیکاري دي، د رسنیو له لارې لکه تلویزیون او رادیو اوري چې د ښځو لپاره داسې یو قانون شته چې د دوی د ژوند د ښه کېدو په موخه جوړې شوې وي او د دوی په ګټه دي. زه هیله منده یم چې په خپله ښځې هم یو ځله د قانون د رسنیو او پوهه وکړي په مرسته د دغه قانون په اړه پوښتنې او ووایي دغه قانون چې د ښځو په ګټه دی څه ډول دی.
مننه کوم آقای شینواری که د دغه قانون د معرفي او دادخواهۍ لپاره په اړه موږ ته ووایئ چې څه فکر کوئ چې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره مثلا دومره کار چې سوی آیا تاسو لاندې دا کافی ده؟ یعنی بسنه که او په همدې باندې یاد شي باید نور هم مخ په وړاندې لاړ شي.
زما په نظر صرف دا نه دی چې مثلا یو قانون جوړ شي او بیا یا د رسنیو د لارې نه تلویزیون د لارې نه اول خو دا ستونزه ده، د رسنیو د لارې نه صحیح ده چې په ښارونو کې به یو څوک کسه تلویزیون وګوري یا به رسنۍ واوري، اما په کلو بانډو کې چې زه تجربه لرم ډېر خلک رسنیو ته لاسرسی نه لري، یا کلری هم راډیوي رسنۍ دي. صحیح ده چې زه هم چې د دې قانون په اړوند باید معلومات ورکړ شي، ولې زما په نظر کې په لرو کلو بانډو کې هغه سیمو کې چې مثلا دغسې ستونزې موجودې دي او ډېر غږ نه رسېږي، د دغه قانون د په اړوند د پوهاوي دپاره باید ټیمونه جوړ شي او کړی شي چې مثلا په یوه سیمه کې یو دوه کسه مېرمنې د کلي مشران او موږ تاسو یو افغاني ټولنه کې ژوند کړو، نو ګورو چې هلته ځینې ښځې داسې دي لکه د کلي د مشرې په توګه موجودې اوسي، او مثلا په کلي کې ځینې مشران دي، سپینګیري دي، سپینسري دي، چې دوی دا کړی شي چې دوی وپوهوي، ورته لاره وښایي د اسلام په چوکاټ کې، مثلا تبلیغ ورته وشي چې که تاسو غواړئ ثواب وګټئ، که تاسو غواړئ چې د حق لاره ونیسئ، نو ښه به دا وي چې تاسو ښځو سره مرسته وکړئ. هغه ښځې چې ولو که خپل غږ هم نه شي اوچتولی په بېلابېلو دلایلو باندې، د رسمونو رواجونو د کبله، شاید د زور زیاتي د کبله خپل غږ نه شي اوچتولی، اما تاسو یې ګورئ چې ورسره زور زیاتی کېږي، ورسره ظلم کېږي، نو دغه ټیمونه باید د دغه قانون د پلي کولو هغه لومړي ګامونه دوی پورته کاندي. نو زما په نظر دغسې خیرخواهو خلکو وړې وړې ډلې باید په هر کلي کې جوړې شوې وای چې نه دي جوړې شوې، او دا زه یو دغه لرمه، یعنی دا یو مډل دی چې په نن سبا په بنګلادیش او هندوستان او په دې ځینو سیمو کې عملي شوی دی او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده. د دې انجوګانو نه چې د ښځو د حقونو په اړوند پیسې اخلي او بزنس یې ورباندې جوړ کړی، ښه به دای چې دغسې وړې وړې د انصاف ډلې یا په حساب ویم د خیرخواهو خلکو ډلې چې ښځه او نر په هغې کې شامل وي که جوړې شي، په دې سرمایه ګذاري وشي، دوی ته لاره هواره شي، دوی ته حمایت وشي د حکومت د خوانه، دوی به د خپلو سیمو ستونزې په ډېرې اسانۍ سره، یا لاقل یوه ښځه به راځي د خپل کلي هغه سپین سرې ته به ژاړي، ورته مشکل به خپل وایي، بیا به هغه سپین سرې د دې ښځې سره، یا سپین سرې یا مشره یا پوهه ښځه د سیمې، هغه به د دې ښځې سره د هغه نارینه و سره چې د دې هم نظر دي او د اسلام په چوکاټ کې حرکت کاندي، هغوی سره به د خپل غږ اوچتوي او د دې ښځې سره به مرسته کاندي.
غواړم مېرمن آین د تاسو نه هم په دې اړه نظر واخلم چې ستاسو نظر په دې اړه څه دی.
ما موافق نه یستم به خاطر از اینکه خانم ملالای چند سال برای
زه له اغلو شینواره سره دانه منم چې کار نه دی شوی، ځکه د دې دندې لپاره څو مده له هېواده بهر و او شاید دومره خبره نه وي چې په افغانستان کې څومره ښځې په ستونزمنو شرایطو په ژمي په سړو او د اوړي په ګرمیو کې هلې ځلې کړي، او د دغه قانون د تصویبېدو لپاره یې لاریونونه وکړل، خپل غږونه یې پورته کړل، له ولسمشر سره کېناستل او خبرې وکړې. د نوي ولسمشر په کمپاین کې ډېر وړاندیزونه همدا و چې دغه قانون باید تصویب شي تر څو ښځې له یو ډول قانوني تشي سره چې مخ دي او د دې پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي، او څوک چې تاوتریخوالی کوي سزا نه ورکول کېږي، یا په زور واده کېږي یا ښځه له کوره تښتي. تر څو ښځې له دغو ستونزو خلاصه شي باید دا قانون تصویب شي.
بله مننه کوم. او بل دغه قانون د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د پیښو په راکمولو یا له منځه وړلو کې څومره مرسته کولی شي؟
ببینین قوانین بسیار مهم است، اما یک جای متاسفانه که در افغانستان در کشور ما
وګوره قانون ډیر مهم دی، مګر له بده مرغه په افغانستان کې قانون پلي کول ستونزمن کار دی. دا یو بل وخت دی چې باید قانون په افغانستان کې څه ډول پلي کیږي. د سیمې په کچه موږ ډیر ښه قانون لرو، همداسې نوی قانون لرو چې د حقوق پوهانو لخوا د نړۍ پر مختللو اسلامي قوانین پر بنسټ جوړ شوی دی. پخپله د قانون ټینګښت په دې مانا دی چې په ټولنه کې د بې نظمۍ مخه ونیول شي. خبره دلته ده چې باید ولیدل شي چې د قانون د پلي کېدو پر وړاندې څوک دي. هغه کسان چې د وجدان خاوندان ریښتینې او داسې کسان چې قانون ته درناوی لري، او یا داسې کسان چې برعکس داسې کسان چې د قانون پر وړاندې بې تفاوته وي او وغواړي چې په خپلې غوښتنې واسطه او وسله او یا له هغو فساد څخه چې په ټولنه کې شتون لري پلوي وکړي،
یا عدم فساد کې در جامعه حاکم است از او پیروي کنه.
آقای شینواری، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ چې دغه قانون به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په پیښو کې د البته د پیښو په کمولو یا په لمنځه وړلو کې څومره مرسته وکړي؟
زما لنده هوی تر اوسه پورې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په راکمولو کې هیڅ رول نه دی لوبولی. صحیح ده چې شاید د قاضیانو دپاره یو څه اسانه شوي خبره، ځکه هغوی به شاید د قانوني خلا لیده په دې مسایلو کې. کومې ښځې چې راځي او خپل شکایت درج کوي یا داسې ستونزو سره مخامخ کېږي چې او د دې جرات کوي چې راشي بیا قضا کې خپل غږ اوچته کاندي، زما په نظر تر اوسه پورې داسې یو دغه نه دی لرلی، یعنی هغه رول یې خپل لا نه دی لوبولی. علت یې هم همدا دی چې د قانون په ټولنه کې خپل ځای نه دی پیدا کړی.
د نامه دفتر په هیواد کې سربیره پر دې چې د ښځو د فعالې ونډې په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي بهیرونو کې ملاتړ کوي، همداشان په دې آن دی چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه باید ښه والی ومومي. ډېر محترم اوریدونکو، مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره په خپرونه کې وئ. زموږ اوسنۍ خپرونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د پیژندنې په اړه وه چې همدلته پای ته رسیږي. که چیرې زموږ د خپرونې په اړه نظر یا نیوکه لرئ، او که چیرې غواړئ چې هغه موضوعګانې چې تاسو ته ډېرې مهمې دي له موږ سره یې غواړئ چې شریکې کړئ، نو کولی شئ د 0995-915 او 0995-915 شمیره تلیفون او یا هم د آریانا اف ام ات هات میل دات کام د برېښنالیک له لارې له موږ سره شریک کړئ، او همداشان کولی شئ موږ د یونما فیسبوک نیوز سنتر کې عمومی او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. تربیامو الله ملک.